پکان کې نن د تیانامین د څلورلارې د قتل عام په یاد په مختلفو سیمو کې ځانګړي خو کوچني مراسم جوړوي. په تیرو یو دیرشو کلونو کې به د اول وار وي چې د تیانامین څلورلارې د قتل عام په یاد عمومي مراسم لغوه کیږي. په چین کې یو شمېر کارګرانو، محصلانو او زده کوونکو په 1979 میلادي کال کې د پیکینګ ښار په تیانامین څلورلارې کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او په ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره مظاهره وکړه او په ټول چین کې د دغو مظاهرو په ملاتړ د مظاهرو او اعتراضونو څپه راپورته شوه. دغه لړۍ د اعتراضونو اوه ورځې روانه وه او تر اوه ورځو وروسته هغه وخت د چین کمونست رژیم پریکړه وکړه چې د تیانامین څلور لارې ته ټانکونه، عسکر او زغروال موټر ورواستوي او اور یې ورباندې بل کړ. داسې ګڼل کیږي چې په هغه ورځ پر مظاهره چیانو په ډزو کې زرګونه کسان وژل شوي دي، خو په چین کې خلک د دې پیښو په اړه د خبرو اجازه نه لري او د چین حکومت دا ورځ رسمن هم په هیڅ ډول مراسمو نه لمانځي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې لمړی په دې خبرې کوو چې وروستي انکشافات د افغانستان د سولې پر پروسه څومره اغیز کولای شي. روانه اونۍ د ملګرو ملتو له لوري امنیت شورا ته په وړاندې شوي راپور کې ویل شوي و چې طالبان لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي چې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې چې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د موافقې اساسي شرطو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د ملګرو ملتو له راپور سره سم القاعده شبکه د افغانستان په 12 ولایتونو کې له 400 تر 600 فعالان او د دغه هیواد په ختیځ کې د روزنې کمپونه لري. راپور دغه رازوی له امریکا سره د شپارس میاشتنیو خبرو اترو په لړ کې د القاعده له مشانو سره سلا مشورې کړي او د دې شبکې د مشر ایمن الزواهری په شمول د القاعده مشانو ته ډاډ ورکړي چې طالبان به ورسره تاریخي اړیکې پالي. د امریکا او طالبانو په موافقه کې په زغرده ویل شوي چې طالبان به هیڅ تروریستي ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. طالبانو د ملګرو ملتو راپور په کلکه رد کړی دی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم ظاهرا دا راپور مهم نه دی بللی، خو له دې سره سره د طالبانو او القاعده اړیکې او له بلې خوا همه غرض چې د ملګرو ملتو په راپور کې ورته اشاره شوي په افغانستان کې د جیش محمد او لشکری طیبه په شمول د یو شمېر پاکستاني سختدري زورډلو د 6500 جګړه مارو د حضور ادا د افغانستان سولې ته ممکن ستونزې پیښې کړي. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې د طالبانو مشران په کرونا وایرس اخته شوي او حتی داسې ادعا هم شوي چې ګواکې د دې ډلې مشر د کرونا وایرس له کبله مړ شوی دی. د کرونا وایرس د خپرېدو مسأله د افغانستان لپاره ډېره خطرناکه بلل کیږي او حتی ویل کیږي چې ممکن په دې هیواد کې ناورین رامنځته کړي. له همدې کبله هم د ټولو خواوو تاکید دا دی چې باید جنګ ودرول شي او ټول پام له دې وایرس سره مبارزې ته واړول شي. له دې خبرو سره سره چې ممکن د سولې پر پروسه منفي اغیز ولري، د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوه مهم ګامونه اخیستل شوي دي. په افغانستان کې د مساهلتي شورا د جوړېدو لپاره هلې ځلې تیز شوي او حکومت وایي چې شاوخوا 2500 طالب بندیان خوشي کړي دي. طالبان د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د خپلو 15000 بندیانو خلاصون غواړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ ته به دوام ورکړي. په افغانستان کې د بندیانو پر تبادله پرون د امریکا، روسیې، پاکستان او چین استازو هم ټینګار وکړ او ویل چې د بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواروي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دی د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زای چې له لندن څخه هم دا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی او ورته هرکلی وایم. دغه راز مولوي صاحب قلم الدین چې د طالبانو د واکمنۍ په مهال د امر بالمعروف وزیرو، د سیاسي چارو او هم درز د پوزي چارو شناند او نظر خاوند عتیق الله امرخیل هم زموږ ملمد چې دا شیبه د ټلیفون لاري را سره دی. ټولو ته هرکلی وایم. لومړی یوسف زای صاحب، لتاس به شروع کو د خبرونه د ملګرو ملتو د راپور په اړه ستاسو نظر څه دی؟ په دې وخت کې د دې راپور خپرېدا څه معنی لرلی شي او اغیز به څه وي؟
زما په خیال د ملګرو ملتونو راپور په ډېر نازک او اساس وخت کې خپور شو. زه فکر نه کوم چې القاعده یا بهرني جنگیالي په هغه شمیر کې دا وخت د طالبانو په لیکو کې وي یا د افغانستان د خاورې دننه د فعالیت کوي چې د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې راغلی دی. او دغه راپور زه فکر کوم چې ډیر داسې په شواهدو او کره اسنادو بنا نه ده. که وګورو زه یعنی د شلو کالونو د القاعده متعلق لیکل کوم، دا وخت القاعده په انفرادي ډول که یو او دوه کسه چېرته په افغانستان کې موجود وي، اوس نور اکثریت یې د دغه افغانستان او پاکستان د قبایلي سیمو نه وتلي دي. پخوا به یې د ګروپونو په شکل کې وو، خپلې ډلې به یې لرلې، په افغانستان کې به یې فعالیت کوو طالبانو سره. په دې کې شک نشته چې طالبانو د دوباره مقاومت په شروع کولو کې، د بمونو په جوړولو کې، د خودکشو یا ځان مرګو بریدونو د کلچر په عاملو کې د القاعده یو ډیر ستر کردار او لاس وو. خو اوس وخت کې فکر کوم طالبان هم په دې پوه دي که دوی غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کې مشکلات ونه لري، دوی باید له القاعده نه روابط کم کړي او عملا ورسره په سنګر یو ځای کې ونه اوسېږي. خو په منځني ختیځ کې چې څه پېښ شول، اکثریت دغه عربان یا د القاعده غړي غلطه ولاړو. البته په دې کې شک نشته چې اوس هم په دغه سیمه کې د القاعده مشر ایمان زواهری وجود لري، او داسې ویل کېږي چې یو بل مشر یا سیف العدل اوس د القاعده چارې په دغه سیمه کې په مخ بیایي. خو زه فکر نه کوم چې القاعده دې په پخواني شکل باندې حتی 50% هم په سیمه کې پاتې وي. او د شپږ زره یا شپږ نیم زره د لشکر طیبه یا حزب المجاهدین یا جیش محمد، دغه هم فکر کوم چې یو درست خبر نه ده. یعنی طالبان خپل شمیر ډیر زیات ده. تاسو فکر وکړئ چې 50,000 پورې دوی بندیان لري، نو د بند علاوه به دوی څومره جنگیالي ولري. خو بهرحال دغه راپور یو معنا دا ده چې طالبانو سرزنش ده د نړیوالې ټولنې لخوا، چې هغوی ته دا پر یادوي چې تاسو چې کومه تاریخ لرلو د القاعده سره هغه د هیرولو نه ده. یعنی تاسو دا فکر مه کوئ چې نړیوالې ټولنه به چې تاسو کوم روابطو د القاعده سره په نتیجه کې په امریکا کې بریدونه وشو، په اروپا کې بریدونه وشلو، هغه مونږ په اسانه نه شو هیرولی. او که تاسو سره جوړ جاړي ته رسیږو، نو دغه تور یا دغه الزام دغه به تاسو په سر باندې همیشه د یو خطر زنګ وي، او طالبان باید کوشش وکړي چې دغه حالت نه ځان راوباسي. البته ملګرو ملتونو دا راپور یعنی وخت ډیر مهم ده، او لکه څنګه چې ما وویل د طالبانو فشار اچول دي چې تاسو دومره حمله وسو پوری د نړیوال ټولنې لپاره د منلو نه یاستي. څومره چې تاسو فکر کوئ صحیح ده، تاسو مشرانو به مسکو او ناروی او جرمني ته سفرونه کړي دي، خو حتی دغه هیوادونو ته چې سفر کوي هم د ملګرو ملتونو د اجازه سره کوي، او حتی دغه یو شمېر هیوادونه تاسو ته سپیشل الوتکې را لېږي تر څو په عامه الوتکو کې تاسو سفر نشئ کولای. او اکثره چې تاسو دغه هیوادونو ته ځئ، د خروجی او دخولي ټافي درته نو ول کېږي، کوم چې د هر شخص چې یو ملک داخلي کې دغه فرض ده. نو زما په خیال دغه راپور دغه مطلب کېدای شي خو بهر حال دغه راپور فکر وکوم چې
ډېر مننه
د لپاره هم ډېر تشويش وړوي.
بله ډېر مننه یوسف زای صاحب. شاغلی امرخیل تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو هم له شاغلی یوسفی صاحب سره موافق یاست چې طالبان او القاعده سره اړیکې د پخوا په شان نه دي او د القاعده غړي لکه څنګه چې په راپور کې ویل شوي دي چې له 400 تر 600 غړي په افغانستان کې لا هم فعال دي او له طالبانو سره څنګه په څنګه جنگیږي او همدارس په راپور کې د 6500 پاکستانی جګړه مارو یادونه شوې ده. دوی وایي چې په دې شمیر کې د پاکستانی جګړه مارو حضور نه وي. تاسو څه وایست؟
نو اول خو زه صاحب قلمدین ته خپل سلامونه او کینې کینې وړاندې کوم. کله چې ما دا راپور واورېده ډېر په تعجب کې شوم. زما تعجب په دې و چې موږ په داسې یو مرحله کې واقع شو چې د افغاني مذاکرات او خبرو مسائل ډېر ګرم دي او په دې وخت کې باید دغه راپورونه خپرول دا ضرورت نه دی. دا ماته یو شیطاني راپور ښکاري. دې ته څنګه متحد باید موږ سره کومک وکړو، امریکا کومک وکړو، نور کومک وکړو
لیکن امرخیل صاحب هغه شاید ادب افغانانو پورې اړه ولري چې دوی څه کوي. د ملګرو ملتونو خو هغه څه چې دوی ویني او د دوی څېړونکي وایي هغه دوی راپور ورکوي. دغه
زما د څېړونکي ته تعجب دا ول تاسو کوي چې طالبان له 50 تر 100 پورې د دوی په حساب د ملګرو ملتونو حساب باندې دوی دونه جنګیالي لري. پس 15,000 یا 18,000 جنگلی په دې معلومی گیم نه کوم ارزش هم نلري. زما به شخصی نظر باندې زه دا نه ردوم چې پاکستانی جنگلی به د دې په مابین کې وي چې 15,000 دي که 14,000 چې له وسره و وسره به یې تر هغه پورې چې سل افغانستان ته راځي دی وسره ته چې پاکستان خپل په دې جګړو کې لاس لري دې که خپل شک نسته. اما راغلی د القاعده په جګړه کې دا افغان لیدل شوي په دې تاریخ کې لیدل شوي چې دغه ګروپونه دغه جنګیالي دا چې جیش محمد د زانور ګروپونه دي له یوې خوانه بلې خوا ته اوړي، له یوې ګروپونه بل ګروپ ته تللي دي، له هغه سره تعاون کړی یا د هغوی د دیلیژي منلې یا د هغوی مفهوم منلې یا به هغو سره یو ځای شوي دي. دا کارونه شوي له یوې ګروپ بل ګروپ ته اوړي. دا دیني معنی لري چې دا معنا د دې ځل چې ټول هغه صادق ارتباطات چې طالبان د القاعده سره درلود اوس هم هغه په ټینګه ده او د طالبانو ټول مصارف القاعده ورته لکه صادق ته و هغه څه نه ده. په حد نه اوس په جنګیالي به او خو چې طالبانو سره غړي طالبانو سره به ځای او سره جګړه به کیږي. دا په ټول دنیا کې د اروپا نه هم راغلي، افغانستان هم خلک راغلي دي، حتی د خپل امریکا نه خلک راغلي دي. نو دا خبره زه دومره ما د مهاره دومره ارزښت نه لري.
ډېره مننه.
اساسي خبره دا ده چې
بله ډېره مننه. بیا هم نوبت درکو. زموږ بل میلمه مولوي صاحب قلم الدین هم دا شیبه د ټلیفون لاري را سره راي. مولوي صاحب تاسو ته هم مرکلای وایم. فلن زموږ بحث د ملګرو ملتو په ورستي راپور دی چې وایي طالبانو په داسې حال کې چې له امریکایانو سره خبرې کولې، لیکن په همدې حال کې له القاعده سره اړیکې درلودې، د القاعده له مشرانو سره یې سلام مشورې کولې، او دا په داسې حال کې دی چې امریکا که وای چې یوازینی یا اصلي غوښتنه همدا و چې طالبان بل القاعده سره اړیکې پرې کوي او نورو ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې کار واخلي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د افغانستان سولې ته ډېرې هیلې غوړېدلې دي او ډېره هیله شته چې په لنډ وخت کې د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي او یوه سوله راشي په افغانستان کې. تاسو څه فکر کوئ چې دا راپور به د افغانستان سولې ته زیان وانړوي او آیا مهمه نه ده چې کچرته د سیوی چې طالبان له القاعده او نورو سره اړیکې پرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم له سلامونه وړاندې کوم. اوس هم خبره ده افغانستان کې تاسو ته معلومه ده وګړه جګړه تیر شوله او چې تلویخ کال زربر له عبدالله دی مختلف ممالک مجاہدین وہ جہاد کے برقدر لوزن دے جہاد زمانے میں سے بلدیات لری افغانستان دے اکثر خلکو سره تر اوسه پورې. او د جنگ په وختونو کې هر څوک وګواړي لکه ناتو چې مشترکاً راغلي دي افغانستان ته، همدارنګه جنګیالي چې هر څه دي هغه کوشش کوي سره یوځای شي او جنګ وکړي. او هر څوک اشربانی ته ضرورت لري چې د اشربانی کار واخلي. لیکن خبره دا ده چې اصلا په افغانستان کې جګړه فی الحال جمعي مسیدي د طالبانو په لاس پیدا کړي، د طالبانو
بله. یعنی مولای صاحب وبخشئ، تاسو یعنی تاییدوئ چې القاعده او نور جنګیالي چې دوی په دې راپور کې یادونه شوې ده اوس په افغانستان کې شته او له طالبانو سره اوژه په اوژه جنګي شي، دا تاسو تاییدوئ؟
مخکې اوس څومره تېزي په دننه افغانستان کې معلومات لرم، القاعده او دا خلک نشته او طالبان اوس ورسره رابطه کاملا قطع شوې ده. او طالبان اوس صلح غواړي او کله چې صلح راځي نو دغه روابط به هېڅ نه وي.
بله،
که مخکې وم نور به نه وي.
بله صاحب، ډېره مننه مولوی صاحب. یوسف زای صاحب، داسې راپورونه هم شته چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې اوس د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې او خصوصا د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې پخوا په وزیرستانونو کې ډېر حضور درلود، هلته اوس ډېر نشته یا بیخي نشته. خو داسې راپورونه هم شته چې د القاعده اړیکې اوس له ایران سره ډېرې نږدې دي او د القاعده شبکې غړي هم له طالبانو سره د ایران له طریقه راشه درشه لري او اړیکې پالي او طالبان هم هلته ورزي او والته دوی مراکز لري. دغه اداوی څومره سمې دي؟
تر یو حده پورې دا اداوی سمې دي. یعنی دا وخت ویل کېږي چې د القاعده یو شمېر مشران ممکن چې پاکستان ته وتلي دي، د افغانستان ته وتلي دي، هغوی د ایران په یو شمېر سرحدي ښارونو کې دي او ویل کېږي چې د یو شمېر طالبان هم چې هغلته سفر کوي دوی یو بل سره ګوري. ظاهره خبره ده د دوی د همدردي او د پخواني ملګرتیا تعلقات اوس په هغه ډول نه دي کوم چې پخوا وو، خو یو بل سره همدردي لري. او اوس وخت کې طالبان په القاعده متخیل دي. پخوا اسامه بن لادن د طالبانو رژیم چې یو ډېر غریب او فقیر رژیم و، ډېر زیات پیسې ورکولې مقابل کې طالب القاعده د افغانستان خاوره استعمالوله. دغه نورست بیا په قبایلی سیمو کې هم ورته یو حالت وو. خو اوس نه طالبان په د امریکایانو د القاعده پیسو ته ضرورت لري او نه هم القاعده دومره ډیر شمیر کې موجود ده چې دوی د خپل پټیدو لپاره د طالبانو ته ضرورت ولري. البته یو خبره چې یعنی داسې ویل کېږي چې د هلمند په سیمو کې یو کله کله د القاعده مشران یا ځینې کړۍ افغانستان ته راوړي او داسې ویل کېږي چې مالی سرچینې چې دوی کوي دا د مواد مخدرو چې کومې پیسې دي په هغوی کې دوی ته پیسې راځي، دوی خپلې پیسې ترلاسه کوي او بیرته ایران او نورو سیمو ته اوړي. او تر ټولو مهم ثبوت چې ویل کېږي چې دوی په افغانستان کې دي هغه د عاصم عمر مړینه وه، چې عاصم عمر پخپله د القاعده یو یعنی عرب نه وو، د القاعده عرب غړی نه وو. هغه په مساکله کې غالبا څلو پنځه میاشتې وړاندې ووژل شولو او هغه ظاهره خبره ده د القاعده د هند د برازم یعنی د برازمګي د برخې مسؤول وو. خو دا چې ویل کېده چې هغه هم په دغو د وژل کېدو نه څو میاشتې وړاندې د ایران مساکله ته راغلی وو او هغه ته ووژل شو. د دین علاوه یعنی په د نورو لارو کې چې یو بل سره رابطې وي، انفرادي رابطې وي، یو بل سره همدردي وي، خو طالبان دا کوشش کوي چې د څل له لاسه د خپل رژیم د لاسه ورکړی، د خپل حیثیت د لاسه ورکو، دا دومره ناورین پی راغلی. دوی ممکن کوشش وکړي چې بیا دغه ډول غلطي تکرار نه کړي او په منظم ډول القاعده سره رابطه ونه لري. خو دا چې انفرادي رابطه او یو بل سره همدردي فکر کوم هغه به خپل ځای وي.
بله ډیره مننه جنرال صاحب امر خیل تاسو وویل چې د طالبانو افغان طالبانو شمیر ته پام ک شپږ نیم زره یا تر دې کم یا څه زیات پاکستانی طالبان په افغانستان کې حضور ولري هم ډیر اهمیت نه لري خو لدی سره سره ځینې داسې اندیشنه لري چې ک دا شمیر پاکستانی طالبان یا پاکستانی سختدریزی په افغانستان کې حضور ولري نو د افغانستان په راتلونکی کې په آینده کې د افغانستان سولې ته دوی خطر پېښولی شي او دا خطر په دې خاطر هم دوی جدي بولید چې ممکن د طالبانو په منځ کې هم یو شمېر عناصر د سولې مخالفت وکړي او دوی سره یو لاس شي او له بلې خوا د دغو بهرنیو سختدریزو ایجنډا ډیره پراخه ده او ویل کیږي چې له ځینو استخباراتي کړیو سره ارتباط لري او دوی هغوی منافع چې تر څو حاصل شوي نه وي هغوی به له جنګ او له ناکرارۍ نه لاس وانخلي
په دې کې خو هېڅ شک نشته ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي یا ډېر لوی ګروپ هم وي کله چې مخالف واقع کېږي کله چې جنګ ته مخه کوي هغوی نامي پېښولی شي هغوی خطر پېښولی شي ولو که ډېر کوچنی ګروپ هم وي دا لیدل شوی ده په ټوله نړۍ کې اما مهمه خبره بله ده مهمه خبره دا ده چې موږ په دې اړه یو څه نوې ټول په دې اړه چې کچېته دا خبره دې سولې او د مذاکرو سره کړی سي او په افغانستان کې یو دولت جوړیږي چې په کې هم طالبان وي هم دا نور ګروپونه هم پکې شامل وي عذاب او ټول نو زه په تر کوم دی دا د دې لپاره دونه ځای دا کېږي چې دې ته متکیس وي ځکه په یو مملکت کې کله چې د چریکي جرمونه شروع کېږي نو د دوی اصلي ځای هغه ده چې د خلکو په مابین کې ځای ولري او خلک یې ځینې حمایت وکړه نو که چېرته پاکستاني جنګیایي دلته پاتې کېږي او نور وطني خلک د هغونه حمایت نه کوي بیا دوی قدرت د دوی نامنی جوړه کړه ځکه دوی دا ځای د پوچېدو نه لري یا ځای د دغه نه لري دا خبره زه تاسو سره منم چې په طالبانو کې هم نارضایتي شته استراتیجی هم پکې ډیره زیاته سه دی دی چې له رسول سره به مخالف وي او دا هم کالم دی لري موږ هم په دې ټول کې بیا څه چې دا جنگ به داسې ولا کو سول هم راسي چې دا جنگ تر ډیر وخت به دوام وکړي ځکه دلته القاعده هم سه دلته داعش هم سه دلته د پاکستان طالبان ګروپونه هم سه او کېدای شي هغه د الجزیره او قزاین نظام ته پیدا کده شاند وي لیکن په دې سره هم چې دا اوس په ټول ولایتو د افغانستان کې د طالبان شتون سره افغان په ټول ولایت کې کوم خپل عملیات دوام ورکړي په دې سره به امن وي دا به امکان نه لري ځکه چې بیا دا ولایتونه د افغانستان او قومونه د افغانستان په خپل خصوصیت کې ډېر فرق لري بیا د لوی جنګیالي کې هر څوک د دې لپاره غیري خلک دي هغه غیر خلک دي دغه ساتره بیا نه ده زه د تاسو سره یو خبره منم چې دلته یو اسلامي ایدیولوژي ده اسلامي مفکورې دي چې دوی د خپل ورور یو د بل په اصلاح د اسلامي دربان ورور سره کوي یو څه به وشي اما نه کوم څه ته چې موږ دومره خطر فکر وکړو چې د طالبان سوله کوي راځي دولت کې شامل کی بیا دا وړو ګروپونه د پاکستان د بدل ډیر خطر پېښ کا دولت ته ونه خطر بیا نشته اما مهمه خبره ده چې موږ دې کوشش چې طالبان را مات کړي دې ته چې سوله وځي په افغانستان کې اوربند سي په افغانستان کې او افغانستان کې د خبري د سولې لپاره نتیجه ورکړي او یو قوي دولت ما باندې راشي بیا دا نو نور خبري دوی نه غوښمن دي
بله ډیره مننه جنرال صاحب امر خیل کراشو د سولې خبرو او د سولې هیلې ته مولوي صاحب څه فکر کوي چې شرایط څومره اوس په افغانستان کې سولې ته برابر شوي دي
بله واقعا موجوده حالت کې شرایط دي دا منمه او جګړه چې کله روانه وي په جګړه کې اوس څوک داخله زلی سی مدعی و غیر مدعی به هدین جنگلی داخله زلی سی او سی بعضی لیدل کی گی بعضی نلیدل کی گی بعضی پیا و قسمی بعضی پبل قسم ولیکن مهم خبر دارد چی جگره دی چاپلاس که ده جگره تی دی چاپلاس که ده اغت جگره ختم کی داغ جنگیالی سی یا و نیم چیرت دی دا و سر ختمی گی دا ایس نش پاتې کېدلی. تاسو چې دې نه تشویش لري، زما پیشنهاد دا ده چې تشویش دې نه کوي. لویه خبره دا ده چې طالبان جګړه ختمه کړي، نو جګړه ختمه ده، نور په افغانستان کې بیا چا ته د دې جایی نه پاتې کېږي چې هغه علني جګړه وکړي. دغسې پټ مخفي انفجارونه یا چېرته کومه حمله کوم شي دې احتمال شته، ولیکن هغه به په هېڅ صورت باندې د طالبانو په خوښه باندې نه وي. طالبان به یې ممانعت کوي او ټول افغانان به یې ممانعت کوي. یو دوهمه خبره دا ده، موجوده حالت کې د صلحې دپاره ټول شرایط اماده دي. له دې نه پخوا امریکایانو صلح نه غوښتله، اوس په جدي توګه باندې غواړي. له دې نه مخکې افغانستان کې دننه ډېر داسې عناصر وو چې صلح یې نه غوښتله، مخالفت یې کړ، او اوس هغه منځوي شوي دي، صلح غواړي. له دې نه مخکې د افغان حکومت ته هم یوه نوه مخالفت کړ، اوس هغه دوی هم اماده شوي دي. درې ورځو ورباندې ثابته کړله چې بیا حکومت یو لوی ګام واخیست چې ډېر بندیانو خوڅ کړو، ورباندې مراد کړ، او اوس هم د صلحې خواته ډېر پوره لري، اراده لري. او همدارنګه د افغانستان سیاسیون چې مخالفت و منبین کړو، د خدای دغه حلته اوس ماهنګي راغلله، نو دا هم یو خند په مقابل د صلحې کې چې له منځه لاړ او صلحې ته زمینه برابره شوه. همدارنګه دغه طالبان چې دا دومره زمانه جګړه کوي، اخر انسان ده، د جګړې نه ستړي کېږي، او د طالبانو افراد هم د جګړې نه ستړي کېږي. په افغانستان کې ډېر بد حالت قرار لري، که طالب ده هم وږی ده او که هم خلک دیم وږی دي، نور د جګړې توان دلته نه ده پاتې. نو طالبان دغو موجوده شرایطو د افغانستان د لوږې او تندې او قتل او کتال او غیر مدعي او غیر مدعي وزنو ډېرې نور د افغانستان خلک تر سپوږمو راوستلي، او طالبان هم د هومره اندازې ته ذاتي له جګړې نه ستړي شوي دي. نو دا هم یو خند و چې اوس لرې شوی ده او صلح ته زمینه برابره شوې ده. دا باید ومنو چې صلح په مقابل کې ډېر خندونه لري او ډېر مخالفین لري. د افغانستان سره څوک چې مخالفت لري هغه د صلح سره مخالفت لري. په افغانستان کې ډېر بهرني او داخلي داسې کړی شته چې هغه صلح خرابوي، سبوتاج کوي. دا په افغانانو پورې اړه لري چې اوس د موږ افغان سیاسیون څومره درایت لري او څومره اراده قوي ده، او څومره کولی شي چې چا ته اجازه ورنه کړي او د بل چا تر اثر لاندې را نه شي چې د هغو ګټې د تامین دپاره د صلحې مخالفت وکړي. نو دا په موږ پورې اړه لري که موږ دته په قوت باندې ودرېږو، که موږ یو افغان سیاسیون، که طالبان دي او که امریکایان دي چې اوس صلح یې منلی، قوي اراده ولري، نو په افغانستان کې به یو دایمي همه جانبه با ثبات صلح راست وي او شرایط ورته برابر دي. فوق العاده
بله، ډېره مننه مولوي صاحب. وروسته به له نورو میلمنو څخه هم وپوښتو چې دوی څومره سولې ته امیدواره دي، او د دوی په نظر د سولې په لاره کې خنډونه لا هم شته او که نه شته او قوي څه دي. اوس اورېدونکو ته نوبت ورکوو، او یو ځل بیا ورته وایم چې په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له لندن څخه سمی یوسفزای، ژورنالیست او د سیاسي چارو شنان دی. د طالبانو د واکمنۍ د مهال د امر بالمعروف وزیر مولوی قلم الدین، همدارس د سیاسي او پوځي چارو شنان عتیق الله امرخیل زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم. د افغان بسیم د 1903 شمیرې لارې سرلوسه کولی شئ چې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
د ټلیفون شمیرې د 0993-2350-40 بل شمیره د 0923-2550. که انټرنیټ لري زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi@radio.azadi. د افغان بي سي ماته 0923 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس پرې راستولی شي. اوس به وګورو چې اوریدونکي د ټلیفون لارې څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. خبری وکی زان معرفی که یاو که پشتن لره پشتن وکی
بنده نجونجی واسی زهر افاد پوپل لکندار لیت نهاری کنی ولی دیس و لومری کدم که سلام تاسو او طول و ملمنا و گلون او ریدون کتا پجیل چی را تزو و جور باید
سلامت واسی شب پوپل سیب وقت مزایه که وی لطفا خبری وکی
مننه پښتنه زه ستاسو نظر د سولې اړوند هم لرم چې موږ تاسو وګورو دا سولې چې که چېرې سولې هم وسی په افغانستان کې اول خو امید سل په ساده ستاسو دا سولې به کېدین کې دا سولې که وسی بیا اوس خارجانو مستقر نه لرو چې دلته پاتې شي واغه جملار چې خو دلته ژوند معمول او دا سولې نن تراسي چې بیا سبله که په خوا څلوېښت کاله مخکې چې جګړې راپیل شوې وې کورنۍ جګړو ته تللې وې کور په کور جګړه وه مثالا ورور به ورور ویشتي وي یا به د اکا زوی ویشتي وي یا به یو بل په اختلاط کې ورسره یو دغه سوله چې وسي زما دغسې غوښتنه ده چې هغه په ټول افغانستان کې کورنۍ تریخوالی په ولایت په ولایت قومي تعصب ټول جني وځي یو لاس یو اتفاق راشي.
صحیح ده. مننه پوپل صاحب. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
زه سلام ماما تاسو ته تاسو درنو میلمنو ته د زړه کومه سلامونه وای میلمنو میلمنو تاسو د شیخ په قضاوت په کې مدګر می د ټونو دا اعلان پور کړی دا اعلان ولې د شي نه کوي چې د قاعده ته څوک سلا ور کوي د قاعده ته څوک خرچه ور کوي د قاعده ته قاعده ته څوک اسر کوي د قاعده په مونږه کو ولي ګرځي دا پښتنه ولې مرګري ملتونه ناغونه نه کوي چې د مونږ وطن کې شیطانت کوي دوم ګورې مرګم د مشرانو تاسو خپل فکر وکړئ چې مونږ نه کې په وخت کې جوړ شوی وو د طالبانو سره جوړ شوی وو ګورې دې شبان ظالم په مونږ باندې دا شاله کړه وسته چې ټول سم دا حال ده ګوره کو پیانان په مونږ باندې بیا تر 15 مونږ کتو فوجونه دې مونږ وطن ته راوستل دې دغه مرګر مې د ټولو جنازه مونږ خپل مولایان دې ناس کې مولوي قضاوت کوي صاحب تاسو خپل په کومه کې مولایانو چې مونږ ګوښ کې خدای ام شاست کړي او هم مزاب کړي وو
سلامات اوسه سردار محمد صاحب ک تاسو دې وجدي خبري وکي نور اوریدونکو ته بیا نوبت نه رسی شي تاسو پیغام واوریدل شو یو بل اوریدونکو کتاب نوبت ورکو ځان معرفي کوي او کاشکي پښتنه هم ولري چې زموږ درانه میلمانه جواب درکې مهرباني کوي.
بلې سروان صاحب ما غوړی.
بلې صاحب قاری صاحب مهرباني.
سلامات سلام علیکم تاسو ټول میلمانو ته سلامونه خصوصا مرخیل تاسو ډیر سلامونه وړاندې کوم خو چې قبول کی سروان صاحب ډیر ښه موضوع متکلې ده هر وخت چې افغانان دغه قدر یو اندیشنه لري هر وخت چې افغانستان ته افغانانو ته د رسول هیله د رسول هیله راوته کیږي د رسول رانیزي شي په دغه شي اساسه مرحله کې بیا مرګري ملتونه د شي او راپور پر ځان خپور کی کما صدای شي یا شي یا شي یو خدای شپږ نیم زره نه پر اول به وینه دا کچيري دي دا د طالبانو پر لشکر باندې یا د طالبانو پر قلیل کثیر باندې دومره تاثیرات نه شي اچولې په خپل طالبان شپږ ته زره دایمي
شي قاری صاحب قاری صاحب دا خو تاسو ته تاثیرات که وس پښتنه وکي
مرګري مل مرګر صدا کدي غواړي چې افغانان په سولې کې ژوند وکړي نور د افغانانو ویني ته نشي ته د افغانانو ویني وښکي پاتې کی دغه درګدلي افغانان چې د بل په خپل باندې جګړه سره کوي دغه د سره نږدې کی دغه د سره وغيرها کی تر څو چې افغانستان یو سوکاله آزاد مملکت جوړ شي او مرګرو ملتونو ته هم پیدا ورسیږي محترم امرخیل صاحب دا غوړی
بله بله ستاسی دا خود تبصیره دا پشتن لره کنه لامرخیل صاحب سا یا لبل چه میل بچه
پشتن لرم
بله میرمانی
پشتن لرم نمی ترشیره کری پشتن لرم لامرخیل صاحب این پشتن دا دا محترم لامرخیل صاحب کچیری ملگر ملتونه یا خارجان یا ناتو یا اروپایی اتحاده یا ایالات متحده کچیری دا دغه راپور پر ځای باندې زموږ پر ګاونډیانو باندې فشار راوړي تر څو چې زموږ په افغانستان کې مداخله ونه کړي او د سولې په عرصه کې زموږ سره مرسته وکړي دا به ښه نه وي تر دغه
صحیح مننه کور ودان سلامت اوسئ لیکن راپور خو امریکا نه دی خپور کړی چې تاسې وایي د دې په ځای خیر بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم سلام صاحب سلام علیکم له احترامات مو نه د پکتیا ته حکمل خبرې کوم
مهرباني کوئ حکمل صاحب
او کنه موضوعات سیاسي تصرف نه کوم خو له نه پوښتنه د منمنو ته کوم آیا که چیرته دومدار اطلفات سوله راشي دا شته نظام د افغانستان چې د برحال په پاتې که آیا په دې کې کوم تغیرات راځي او لنډه پوښتنه کوم نه
صحیح ډیره مننه یو بل اوریدونکی بم واورو چې دوی څه وایي او تمه ده چې پوښتنه وکړي او له تبصرې تیر شي مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سروان صاحب تاسو سلامونه صادره مننه مننه سلامونه نه خیریت درځینه وړاندې کوم
سلام
رحمت زندانی د کندهار ولایت
مهرباني کوئ
مننه سروان صاحب اول خپل یو نظر لرم د سولې طالبان یو بل یو نه پوښتنه د درنو مننه سلام پښتنه نظر مې د ډول باندې دي چې زموږ په افغانستان کې اوس کته زره مسجد په صف د حکومت سره شته مګر د کال شپږ لکه طالبان ملایان کېږي هغو ته تیار منیجمنټ د جنګ د چالان به دي تیار ماشین چالان به دي هغه ځي په جنګ کې داخلېږي نو په دغه جنګ کې د طالبانو څه بغیر نورې نړیوالې ترهګرې ډلې دلته شته په افغانستان کې د طالبانو تلیک کې اوس موجود شته هغه کته د ځینې سره طالبان اړیکې لري د ځینې سره نه لري دلته نړیوال ترهګرې ډلې باید موږ تایید کړو په افغانستان کې شته او هغه لامل ګرد طالبان کې طالبان جنګ ونه لري هغه د دې په نور ورځ تر بلې هم ضمانت طالبان کمر بند یا پرداز کی دا پاکستان یا دا ایران پاٹک میں جوڑی
ډیره مننه لټول اوریدونکو منندوی چې نظرونه څرګند کړل او پښتني مطرح کړې لمړی امر خیل صاحب تاسو مهرباني وکړئ سولې ته تاسو څومره خوشبینه یاست آیا شرایط ورته مساعد دي کلهند تبصره په دې اړه وکړئ او بیا د ورستی اوریدونکو زندانی صاحب په خبرو باندې نظر څرګند کړئ مهرباني
مالی خبر لاندې چې د سولې شرایط خو ډېر آماده شوي دي کوم ځای چې دې کې دي هغه خبره چې د مفاهمت طالبانو دوستان دي چې افغانستان د دولت سره خبرې نه کوو دان کو وانه کو اوس دې خپل دې د خبرو په اړه دې چې څه وخت د افغانستان کې د پلاوې تشکیل دي او د موږ سره خبرې دا معنا دې دې لږ څه وره کوو دا څنګه چې دې نو ځنه دې د روسي چا د دې نه نو ورزي او حکومت خبر حکومت نظام دانه د ټول دغه د دغه نظام به خپل پاتې کیږي ځکه اوس نه د امارات وخته او نه د پادشاهي وخته اوس په ټول دنیا کې دغه جمهوریت نظامونه دي کال د نظامو په فرق کې د جمهوریت کې به صدارتي به یا پارلماني به یا په دې ډول نه اما شکل دی اساسي نظام به په ځای پاتې کیږي او ټول بل دې سره یو ځای کیږي او ټول به په دې لاره کې خپل خپل حالې ځلې کې اما چې ډېر مهمه ده هغه د صداقت پورې اړه لري صداقت هغه د هم په دولت کې صداقت هم په طالب کې صداقت چې موږ نور جګړه بس خو نریږي بس نور نتیجې نه لري او صداقت باید دې ته ولري چې موږ سوله او ورورګو او د ورورۍ څنګه د وطن د آبادی فکر وکړو دا فکرونه د دې سره به دې ته دا فکرونه نه بیا نو امکان نشته که څوک د قدرت په فکر کې وي، که څوک د دې په فکر چې قدرت ما ته اتکا وکړه. موږ خدای یوه تجربه ولیده د قدرت وخت چې ډاکټر نجیب سکوت وکړ، تاسې ولیده قدرت سره دومره جګړې وشوې چې خلک نه شو هم یو قدرت ونه شي، نتیجه یې هم ورنه کړه. بلاخره خبره همدې ته راغله چې که هر څومره متحد وایي کار سوی دا یو نظام مابین ته راغی، دا نظام به مابین ته راغلی. دا یو سوال دی. سوال په مقابل کې دویم دا دوست دادمی ملګري چې ویلي ښه خبرې وکړه، موږ نه وایو چې دا راپور امریکې خپور کړی دی، خو ملل متحد متحد ویلی دی. څه دا هغه وخت راځي لکه چې ما ورته ویلي، بیا یې تکراروم، ټول هم زموږ هم سایگان هم ملل متحد هم ستر قوتونه، که دا روس ده که چین ده که امریکا ده که ملل متحد، هر څوک باید په افغانان زړه وخوږي او کوشش وکړه چې هر یو په خپل وخت باندې هغه څوک چې مسله کوي د افغانانو په مسایلو کې په هغو باندې فشار راولي، د هغو لاسونه لنډ کړه، تقریبا افغانان خپل مسایل خپله سره حل کړه. دا به هم د حکومت سره ښه وي، هم به د جهان سره ښه وي. وخت چې تاسو کومه دغه څه ګروپونه شته په افغانستان کې القاعده شته، داعش شته.
بله امرخیل صاحب، خپل موقعیت ما بدلوي، اواز مو کله کله خرابي شي. بله ډیر مننه، بیا به نو بهتر کو دم او ټلیفون نه ډیر زیات شنه دی، یو کله کله موقعیت فکر کوم تغیر وي، اواز یو ثقته مشي. خو بیا هم مننه یوسف صاحب، کاتاست در شو زموږ دوه نور میلمانه شاغلیو امرخیل او قلم الدین مولوی صاحب خوشبین ول سولیته، شاید تاسو هم خوشبین او وسید ځکه چې ډیر تغییر راغلی دی نسبت په خواته، لیکن که ځینو منفی خبرو ته توجه وکړو چې البته د ځینو خلکو په نظر دا د اندېښنې وړ دي، لی بیخوا ځینې افغان چارواکي دولتي چارواکي د سولې په برخه کې داسې خبرې کوي یا توندې خبرې کوي چې ځینو ته شک پیدا کیږي چې لا به هم دولت ممکن حاضر نه وي چې سوله وکړي. او له بلې خوا که طالبانو ته وګورو، د طالبانو د امریکایانو سره موافقه وکړه، حال دا چې پخوا دوی ویل چې زموږ یوازنۍ غوښتنه داده چې بهرنیان ووځي، موږ افغانان په خپل منځ کې هیڅ مشکل نه لرو، لیکن نن معلومیږي چې هیڅ مشکل خبره صحیح نه وه، دوی ډیر ډیر مسایل نور هم لري. مثلا ډیرې غوښتنې ورڅخه وشوې چې تاسو اوربند وکړئ، اوربند ونه مو ورکم وکي، ورکم هم په ډیر مشکل سره منلای دی، یا د اختر په ورځو کې اوربند ومانو، دا یو لوی پرمختګ و چې ټولې منی، لیکن لغه ورسته هم په قاطع ډول نه دی ویلي چې تشدد به کموي. اوس چې د افغانانو ترمنځ د خبرو وخت را نږدې شوی دی، اوس خو پکار ده چې حتی بیخي اوربند ته دوام ورکړی وی. نو دغو شکونو ته پوام، تاسو څومره خوشبینه یاست چې شرایط د سولې ته مساعد شوي دي؟
کاشکي زه ډېر زیات خوشبینه وای، خو متاسفانه د تیرو څلوېښتو جګړو کې، یعنی زما ټول عمر به اته څلوېښت کاله جګړو کې تیر کړي دي، او په دغه جګړو کې تر اوسه پورې موږ د سولې او تفاهم کومه نمونه نه لرو. متاسفانه دلته په افغانستان کې جګړه تر ټولو اثر کار ده او سوله تر ټولو مشکله قضیه ده. یعنی اوس دا وخت داسې ده چې افغان حکومت هم د طالبانو په نیت باندې جدي شکونه لري. هغوی وایي چې طالبان په څه طریقې باندې چې دوی د خپلو بندیانو په خلاصون باندې ټینګار کوي، په مقابل کې هیڅ انعطاف نه ښیي. مثلا افغان حکومت وایي صحیح ده، موږ به 5000 بندیان دا سبا پرېږدو، آیا دویمه ورځ باندې افغان طالبان دې ته حاضر دي چې دستبندي وکړي یا سوله وکړي؟ یعنی حتی د بل افغاني خبرو تر پایله پورې چې کومه موده ده په دغه کې دوی جنګ مکمله دستبندي وکړي، د طالبانو جواب نفی ده. طرف ته طالبان دا فکر کوي چې افغان حکومت دوی ته د سولې په نوم باندې طالبانو ته وایي چې تاسو تسلیم شي، دغه زموږ نظام چې هر څه ده دا سره ومني، سره دوی چې دا نظام په ډېر مشکلات لري، خو د افغانانو دپاره دا نظام یو ستر غنیمت ده چې په دغسې مشکلو حالاتو کې چې طالبانو دومره سختې جګړې روانې وي، بیا هم یو نظام وجود یو غنیمت ده د افغانانو دپاره. دا تاسو عمر یعنی غوی دا فکر کوي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی غواړي خپل 15 کلن دوره پوره کړي او بیا دغه وروسته چار سکیږي هغه بیا د طالبانو سره جوړیږي کنه جوړیږي. طالب دا فکر کوي چې افغان حکومت په مقابل کې مونږ باید داسې وکړو چې لچل او فونر نه کار واخلو تر څو طالبان امریکایان د 1400 میاشتو رتبه دا ټایم وباسي او بیا افغانستان او ځګه د دوی خوخه چې کابل باندې بیا ورځي که کابل بیا نیسي. زه فکر کوم طالبان ته باید وویل شي کدا افغانستان د خو هم کابل نیولې ده دویم ځل نیولې سره دی چې دا ممکن ده که احیانا دا پیښ هم شي نه تیر ځل دوی دا حکومت چلولی ده نه به بیا که دوی په زور راشي د افغانانو دپاره او د نړیوالې ټولنې دپاره به په هماغه شرایطو دي منلو وي. مشکل دا ده چې طالب یو قوي قوت ده یو جګړیز قوت ده یو متحد قوت ده خو دوی د سیاسي تصور نه ډارېږي. دوی فکر کوي چې دوی یوازې د جګړې او د ټوپک په زور باندې افغانستان کنټرول کولی شي. د دې نه علاوه نو سره که په سوله ییز ډول لازم دوی باید ډېر انعطاف وکړي د نظام په اړه باندې د ښځو په اړه باندې د تعلیم په اړه باندې. نو دوی چې دا فکر وکړي دوی فکر کوي چې دوی لپاره کوم ځای پرته له دې چې د جګړې لاري قدرت ونیسي مستنه راځي. نو زما په خیال اوس هم مشکل دا ده چې حتی مونږ د بل افغاني خبرو نتیجه خو اوس لا ډېره لرې ده. حتی د بل افغاني خبرو د پایل لپاره لا په مشکلاتو اخته یو. 15 بندیان تقریبا نیمه خلاص شوي دي په کار خدا و چې د نیمو بندیانو یا 50% بندیانو د خلاصون وروسته یو څو د جګړې په ډګر کې نرمي راغله د طالبانو له طرفه. خو که دغه په یو عمومي اوربند واوړي نو بیا زما په خیال که افغانان په خپل منځ کې سره کینی او نیک خلک او د افغانستان قومي خلک مشهور خلک په دغه کې ګډون وکړي نو بیا د دې چانس ته چې افغانان یو بل سره د خبرو په میز اصلي طرفونه سره کینی د یو بل خبرې واوري او بیا د افغانانو هغه اصول دي چې کله یو افغان له بل افغان سره خبرو ته کینی بیا دریم کس په منځ کې وي نو بیا د خپل موقف نه تیریږي. متاسفانه اوس پورې داسې موقع برابر شوی نه ده. طالبانو هم په دایو ته کې اخته دي چې افغان حکومت موږ نه منو. حال دا چې افغان حکومت یو حقیقت ده نړیوال ټولنې منلی ده او افغان حکومت نه منل خو کدی استاجه په وراسه په بل بل باندې موږ سره کینو یا دا چې یو ډیر داسې یو مزاق او د تمسخر غوندې یو حالت. نو زه په خپل یعنی ډیر زیات خوشبینه نه یم که یو ډرامایي صورت حال لمن څه سی او خدای پاک ورهم وکړي هغه به له خبره ده. دې نه علاوه جګړه یعنی طالب دپاره دوام ورکول ورته اسانه کار ده. په هیواد نه دی باندې اکثر مشران اوسېږي په پاکستان او قطر کې د هیواد دننه جنگیالي شته. د حکومت افغان حکومت هم یعنی سره د دې چې دا یو غنیمت حکومت ته د دومره مقاومت مقابل کې اوس هم وجود لري. خو بیا هم په دې کې شک نشته چې حکومت هم خلک خپه دي. نو زما په خیال داسې ډېره امید
ډېره مننه. سلامت اوسې یوسف زای صاحب کور وته
نظر کې توفیر شته ده.
بله ډېره مننه مولوي صاحب. دغه اندیشنې چې ښاغلی یوسف زی مطرح کړې او دیتا په پام سره چې طالبانو تر پوخای یوازې د غشتنه درلوده چې که بهرانيان ووزی او یا بهرانيان اعلان وکړي چې ووزو بیا به هیڅ مشکل نه وي د افغانانو ترمنځ. لیکن وس چې مجوینو مشکل ډیر زیات دی. اته دیتا نه حاضریږي چې خبري پیل کړي څه پاته شو چې بیا به په خبرو کې سره جوړ راځي. او یو شمېر خلک چې یوسفزی صاحب مرته اشاره وکړه داسې اندیشنه لري چې وای د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې همدا مثلا داسې اوږده سي وغځیږي تر څو هغه 14 میاشتې پوره شي او بهرانیان ووزي. او دوی په دې تمه دي چې که بهرانیان ووتل همغسې چې مجاهدین منتظر ول چې که روسان ووزي نو بیا د نجیب حکومت به په یوه هفته کې ونړوي وپرځوي. دوی هم دغسې یو خوشبیني لري یو خامه تمه لري چې فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وپرځوي او په زور به واک ته ورسیږي. نو ځکه وایي د سولې په پروسه کې خنډونه پیښوي. په دې اړه څه وایست؟
بله
مهرباني کوم
اندیښنې موجودې دي او اندیښنې د هر چا حق ده چې باید اندیښنه ولري. ځکه د افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده او ډېره زمانه یې نیولې ده او د افغانستان جګړه داخلي نه ده بلکې منطقوي نه ده. له منطقې نه وړاندې ده جهاني شوې ده. نو صلح هم همدغه مره مغلقه ده او همدغه مره د اندښنې وړ ده. خو ډېره مهمه خبره داده دي ما په نظر باندې چې ملګري یا افغانان اکثره دغسې دلایل راوړي لکه د فلسطین چې اویا اتیا کاله جګړه پکې روانه ده او صلح څه وخت وسوله او بیا د هغې صلحې په پای کې بیا جګړه څه کوي تر دا اوسه پورې روانه ده او هغه جګړه هلته د صلحې په چوکات کې اغوسوله وسوله او هلته ډېر د منطقې هغه کې توافقنامه کې راغلي چې هغه د فلسطین خاوره وروستۍ دیدي خو تر دا اوسه په دې وروستۍ کې خو نه ده. لا نور هم وړاندې روان دي چې بیت المقدس مونی او امریکا یې حمایت وکړي. نو زیات خلکو سره دا دغسې اندېښنې موجودې دي چې کله وارداسې هم کېدای شي. همداسې دغه اندېښنه هم ډېره مهمه ده چې وایي نظام به ړنګ شي، دلته به بیا داخلي جنګونه پیل شي او بیا به یو ځلې بیا شل کاله نور چا باندې لاړ شو. دا خو ټولې اندېښنې دي او ډېرې مهمې دي. دا هم باید موږ ومنو چې بل وارې موږ چا پرې نه ښودلو چې حکومت هم جوړ کړی وای یو قوي حکومت وای او دلته جګړه نه وای شوې. موږ خو په شاوخوا کې خپل مختلف همسایګان هم لرو او موږ داخل د افغانستان کې دننه داسې جاهل عناصر هم لرو نادانه چې هغه بېجایه بېجایه خبرې کوي او انتقادونه کوي او بېکاره خبرې کوي چې هغه خپله جګړې ته لمن وهل دي. دا ټولې شته او دا ټولې په افغانانو پورې اړه لري. که افغانان یوارې خدای تعالی یو قوي ایمان ورکړي او له خپلو ګټو نه تیر شي، توبه وباسي او دغندغه جګړه ییز قدرت چې دوی ورته خوشحاله دي او دنیا او آخرت دواړه پرې خراب دي له دغه نه تیر شي
بیا نو هیله شته. ډېره مننه، ډېره مننه.
نظام لنګیږي
او نه ګډوډي راځي. ډېره مننه، سلامت اوسه، کور ودان، خوشاله اوسه مولوی صاحب. قلم دین
یو ارزو کو، یو ارزو کو،
مهرباني.
هغه دا ده چې دا ټول مسله په موږ افغانانو پورې اړه لري او موږ افغانان خپل دښمنان پیژنو، که هغه د باندې دي که همسایګان دي او که بهرنۍ دنیا کې دي، که دې نه نه دي، دا موږ پیژنو. دغه دښمنان همدغسې متوجه دي چې د موږ نظام رنګ کې دلته بیا نالشتي راولي، دلته بیا کورنۍ جګړه پیل کړي. خو دا په موږ چې موږ څومره دي دفاع کولی شو.
ډیره مننه، ډیره مننه، سلامت اوسه مولوی صاحب قلم الدین. همدارس ښاغلی سمی یوسف زای او جنرال صاحب عتیق الله مرخیل چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. بیا هم د سولې په پروسې باندې، د کورونا په اغیز باندې بحث لرو په دوهم سات کې. له ظریف نظر سره اوسئ.
وطنات زمان، وطنات زمان، وطنات زمان.